تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاندې څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان د مو چې خدای ته ما په آیا به ته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر منو ورتون کو ځوانان دی به واد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هیوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نوري لار ورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي وایي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کې ډاکټر ته نه شي تلای ته بیرون آزاد شي ګرځېدی ول چې جاب د صحیح نه دی ول د څه داسې د انجن وړي ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زنداني وو بیرون ګرځېدل موږ ته امن نه دی ځکه چې موږ ډارېږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان د مو چې خدای ته ما په آیا به ته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو ارج دا بند شو کلبونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه ښځې وي کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي ولې د کلب بند کړو سینګارتون کې په سړیان نه ننوتل د ښځو پارک بیل و د سړیانو بیل و ولې د هغوی بند کړه او که داسې څه دوام وکړه زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسته ورکړو ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلماني ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلماني باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زه ورسره خپله لاړم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ږیره وه بل ملګري مې ږیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې سلماني والا یې بیا به م کړو وی محلو سلماني ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ږیره خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي، او یا عملته په خپلو سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کېنوله، او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هېواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هېواد څخه بهر اوسېږي، په دې اکله وایي
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هېواده وتلو ته اړ کړي، او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هېواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوښه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بېځایه قویدات وضع کول، دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي، او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وجیره مقرریږي، نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړې واوسي. که چېرې یو ځوان 14 کاله 18 کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تاګ را تاګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو 20 کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
حکومت لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مرکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړی په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات راغلي، لکه دریشینه اغوستل د سړیانو دپاره. د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد و سیګنور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید پتلون یا د اکیډمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه ونه غوستل شي. داسې فکر کوم هسې ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري، یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پانتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي، ازاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تشکې باید صده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو، باید صده کېږي چې انسانان یعنې بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باید صده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باید صده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برک دی ته معلومات ورکړل شي، د فرض برک دی ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وضع کړي، یو څوک سپړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته بې احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چی لباس دی سامنه دا یا یواز راوتلی، چومره دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که؟
بلکل گوری لکه چنگ چی پویگه، منگا افغانستان یا اسلامی طولن هر اسلامی سرا یوزه یو دیر درون فرهنگ لری. نو دا خبره کله چې یو جلکی بیرون ته وزي، او اکثرا کوم واکسونه ویډیو چې مالیدلي، اکثرا حجاب هم یعنی دوم مراعت شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي، د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره، حتی د یو هلک سره نوم سره، دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو څوک زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري، باعث د دې کېږي د موږ دا ځوان فکرونه، هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وضع کړي هغه څه چې اسلام کې راغلي، هغه وضع کړي. اسلام کې هېڅ کله نه دی راغلی څو وارې مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي، یا دې حتما یعنی هغه د موږ کوم فرهنګي لباس چې ده، یا د عربانو فرهنګي لباس چې ده، هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه ده وزه شوی چه دیده حتمان تور رنگ آمده یا دیده حتمان کلا چه هجاب مراد که او را پتشی اسلام ده و غوری اسلام نه غوری چه ده مثلا هم اگه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیش یا هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کلا ده محدودتو نوزه که اگه اول ده اسلام ده نظر خواه وسی و من اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته په کې به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه او هل شي ځوانان د سرک په سر په هغه باندې مثلا بایس د دې چې یو نیم سل نفر ولاړي د خار مایس کې وهل شي وټکل شي جلکۍ د وخت دا په رنجر کې کېنول شي نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کولی شو چې زړه توروي باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي.
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو برعکس صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډپریشن د انزایټي دی یا اضطراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بېلېږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه، یعنی کله چې موږ ډبلیو چ د لحاظ صحت تعریفوو، صحت هغه حالت ده چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسېږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو، نو باعث دی که د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو، اجتماع ناروغه شو، نو باعث دی که د انسانان ټول ناروغه اوسېږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ پرمختګ ورکړو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل، هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دې باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث د دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانانو، بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باعث د کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو، په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي، باعث د دې کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث د دې کېږي زمینه هر شي ته فراهمه شي چې هغو څخه یو مختلف جرمونه دی کوی شي، مختلف کارونه دی کوی شي، احتیاط هم مخه راوړی شي. ځکه چې ډپریشن یا هغه اضطراب چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لرې شي، غواړي د خپل درد او دا مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوی شي، دا باعث کېږي چې دا زمینه احتیاط فراهمه کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوی شي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخته چې حالات سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین دی، قانون چې دی، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام د نظر هم رغوي. نو په کار داده چې دی اوسنی وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکان ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي، د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسېږي. ځکه چې که دی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعت نه کړي، نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړې شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، لري، نو هغه کې دا عملی کې دا بهترین کار وسی اوسنی شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کې خودل فکر کوم دا به بېعدالتي وسي، لکه اوسنی حالت چې زمونږ پانتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بېانصافي وسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید مونږ ټول هم هلکان هم جونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازې مونږ ته خلاص شي. ته کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسني نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي، نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني، یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیرنی، نو هغې سره په مهرباني برخورد کی، د خشونت نه کار اخستل، نو دا به ډیر بد پایله ولري.
ډیر زیات مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هله کوم، هله کوم.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.